په کابل کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته بیا هم زفر با ظاهر هر کله درته وایم. په دې خبرونه کې د لوګر خنړی پیښه ته د افغان چارواکو تون خبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدون لاس کاله پوره سو. په دې لاس کلونو کې په سیمه کې د القاعده شبکه په کومه بڼه او ځواک پاتې ده؟ د نړیوالو چارو شنونکو وایي
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده.
قرغیزستان او تاجکستان له لنجمنی سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي. په افغانستان کې به د دایره یا درې د لرغونی دود په اړه ووري.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي.
دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه حمله رو خلوم لای خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته د امریکای او ناټو ځواکونو عمومي قومندان خبرداري. لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې. او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان یو وار بیا خبرداري ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیو پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونی لګیت پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ، ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروته نه وي.
We have the military means.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو، او همدارس داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پر وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې، خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د مې په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیه د تیر 1399 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې ده.
د شپږ سو څلور قضیې په ټول افغانستان کې پیښې سوي، ثبت سوي او غور پرې سوی دی. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدرو موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیې شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول سوي او یا سزا ورکړل سوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دې ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د دیر شو سرتیرو د نیولو خبر رد کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ملي اردو د وی پوسټ له نیولو وروسته وویشت سرتیری له ځان سره وړي دي. خو د غزنی والی بریډ جنرال سید عمر نورستانی د دې پترسکی چې د طالبانو بریډ تاییدوي، خو د سرتیرو د اسارت ادا ردوي.
د اردو ملي په پوسټ باندې یو څه مشکل را پیدا شو، هغه نو موږ خواتون هم ملته حضور لري بل فعل نه وسره نږدې شوی دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض دروغ ده.
لدې جلا طالبان وایي چې پرونی په غزنی کې د دوو ټپیانو په ګډون دوه ویش سرتیری خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
من دغه خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوخي په البته په غوخه کې منګه خود کفایکیږو.
افغانستان اوس د کال 2016 ټونه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا ورنږدې سوې دی. د هند کرکټ د غوړه لیګ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبېږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پامې ځان ته اړولی. د پورستی مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبي بایللې دي او یوازې یو مسابقه ګټلې ده. سمو ژغلازه د ریډیو ری. امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیات خبرېدل کبله د رواني اونۍ د سې شنبې ورځ له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندویا جینسا کې وی د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پریکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پر مختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا څلور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله یې حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګه منع کړي دي. د استرالیا د حکومت د پریکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پریکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پریکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ شي. د استرالیا حکومت هم دار ویلی هغه کسان به چې له هند څخه د نورو هیوادونو لاله استرالیا ته تللې دي $8,000 جریمه او په 5 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ډلې د حکومت پریکړه بیرحمانه بللې او ویلې دي چې حکومت دې د سزا ورکولو په ځای د قرنټین کولو لار خپل کړي. د خبرونو پای. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته افغان چارواکو د لوګر د موټر بم چاودنې په وړاندې خوراتون خبرګون وشو. د بریچ لشت لژ شپږ وشتانه پکښ وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوی دی. طالبانو یې مسولیت لانه دی منلې، خو افغان چارواکي وایي چې د بریټ دې ډلې کړي. تفصیل په دې راپور کې
افغان چارواکي چې پر لپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي، د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د مایوان پونړول جهاد ده، په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده.
ور مشپه د لوګر په پولی عالم کې په یو موټر بمی بریټ کې لښته لښه شپږ وشتنه ووشل شول او یو سول لاس نور جوړ شول. ورشل شوی کساند از ریولوسوالیز د کوونکو و چې د کانکور د اسماینې لپاره پولی عالم تتللی وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په خبرګون کې تور ولګاو چې د ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنگ جاری ساتلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله.
او دا د هر دولت مسولیت ته او کمکار چې مونږ کو مونږ نه پکم بل هیواد اشغال کړي دي، نمو پاغوي باندې حمله کړي دي، دغه هیواد نه نمو هغه ته د دوی دشمنانو ته ځای ور کړي دي. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده. او دا حمله د دې تاریخچه هم ډیره زړه نه ډیره زړه ده، نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پوری محدود ده. دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي، د یو څه اجیرانی پیدا کړی دي، هغه هم چې نه په سیاست سر خلاصيږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض ویل چې طالبان لا هم چاودیدونکي مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل چې سولې ونشي د نیویې ملسیزي ترخی پیشي به تکرار شي.
A peaceful, inclusive, peaceful settlement is
لومړی خبره دا ده چې په ټول شمولې سولې ځه حل لارې هرڅوک باور لري، خو خدای مکړه سولې ونشي بیا نو بیل شکه هیچا د هیواد ورستای تاریخ نه دی هیر کړی. نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جدي عواقب لپاره په ګډه اقدام وکړو. د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده، ځکه چې که دا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي.
If it is lost.
خود په عین حال کې ویل چې د بهرنوی ځواکونو له وتلو سره پر افغانانو دنیا نه چپکیږي، مګر ستونزې سیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي. د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي، ځکه چې د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو بېشمېره ځلې ږغ کړی چې خپلې غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیې د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي، د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه ووځي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لن انتخه لاسکاله د مخبر هم دی ورځ د امریکایي جنگړو ځواکونه یو ډلې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتابات کې وژه. تر هغه څو کال وروسته امریکایي چارواکو ویل چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړي، خو پر دې سربېره په غیواد کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو وژلو او نیولو ادعا کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لاسکاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کوم شکل او ځواک موجود ده. همدارس په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان سرتیری باسي، آیا هغه ډله افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولای سي؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په دې اړه یو تفصيلي راپور لري چې د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما په شخ پیلېږي.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, پاکستان.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن لس کال مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و. اوباما د 2018 زیږیز کال د می پر 2 د خیبر پختونخوا په بټاباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجه د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لاله د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرنی وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څیړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل استراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بی پیلوټه الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2019 کال کې په ایبټاباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کال وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي. د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزوري ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځايي همکاران لري چې په وسیله یې وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د مینځ وړل کلی شکل باندې دا یو ډېر ممکنه خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شي چې اړین پر کلی شکل مکمل شکل د مینځ تللې. القاعده سامو بن لادن د مارک خبرستا په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شي دي. د یک شک نشته چې په رهبری باندې جنجال وشي چې څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې پاو اخر په افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشران کم سوي دي د افغانستان څخه وتل دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي بیا هم د نورو هیواد هغه وسم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده د مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې صدر لدی چې عملي وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په تیرې ولسیزه کې د القاعده په ګډون ټوله وسلواله ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه په راولپنډي کې خبری غونډه ته وویل د پخوا پرتلا وس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوه لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالي جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیات فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزی او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل، بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورت ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ل رپورت سره سم تیر کال پاکستانی امنیتی ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبی اسیا کې د دې ډلې د څنګ درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي، دریز لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سې فعاله نه ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه، خو بهرحال دا موږ نه شو ویل چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري، خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجه پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د دې په فکر اسلام آباد په خپل پوځي تګلارې کې بدلون راوستي چې لوجه په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعده سره ملګری شول. د امریکا حکومت وايي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لوجه وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیري له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعده د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایدن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنون کوي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنی فوجي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقه تجمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګر ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کاریدو ته پرېنږدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګورئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړي، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافی ده، او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي هم لري. د وای په افغانستان کې یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنگیدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چې پاره کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دي موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سختدریځۍ د مفکورې پر ضد پراخې حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختمې کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. دوستانو، نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه تبصرې کړې دي. سمال همکار به غټ کې وره
ګڼو لویدیز ورځپاڼو او انلاین رسنیو له افغانستان څخه د می په لومړۍ نیټه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر د رسمي فایل او ترې ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چاودنه تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې لیکلي د لوګر د مرکز پولې عالم د موټری بمی برید په قربانیانو کې زیاتې د لیسیز د کوونکې دي. د ګارډن ورځپاڼې هم د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له فایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د مخام خونړۍ چاودنه یاده کړې ده چې لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړل. لولي کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیزو انلاین او چاپي خبرونو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللی چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په لیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. د لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو باندې هیواد کې د القاعده شبکه بیا دومره پیاوړي نشي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړي. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشانو په ژمنو شک څرګند کړ او همدارنګه ویلي چې خیلی افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا همره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپل لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې خی د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. وزیاتوی القاعده شبکه د محل له غسواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 میلیټي تر بریدونو د مخه درلو د ولګنو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کنګ خبریدونکو ساوث چاینا مارننګ پوسټ رسپانډ له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو د رسمي فایل په مناسبت په یو وګدل کنه کې وای بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په استلو چین د سینکیانګ د ترهګری لستون سره پریګدي. رسپانډ لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپل لویدیځو پولو کې امنیتي تشه سره مخ شي. ورسپاڼه په دې لیکنه کې زیاتوي بیجنګ اړتیا لري چې د افراطي اسلام پالنې د ورخپرېدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورسپاڼې د امپریاتوریو هدیره بللې پوځي قدم کیږدي، نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداریو زنګونه وکړنګیږي. ډیجیټل ژورنال خبرونه هم په همدې اړه یو راپور کې د کړکیچ تنړیوال ګروپ د څېړونکو انډریو واتکنز نظر راخسته چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو شریکان له افغانستان په شا کېږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فاکتور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر له خولې وایي موږ به د خپل پلرنی ټاټوبی ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپل وکړو.
تاسو ازادي راډیو او دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د مګړې دا وری چې په افغانستان کې په ودونو کې د شوزو دایره یا دریا وحل زوړ په خوانې دودې، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان پر ډیرو سیمو حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا پیکاسو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګید. په دې اړه یو تفصیلی راپور زموږ همکار سره.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وحل کیږي، دغه دریا شزی په اخترونو میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وه، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کمرنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 15 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کور د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښول، چا به دریا په واده کې والی ورماتولې نه پرېښول، په مټرانو په شان کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي دی به نه پرېښول، بالا به ماتولې کور دروازې به ټکولې، بالا به ځینې خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دی ټکولې او ژر دریا راوباسي په زور بیا دریا غوښته یا بیا ویل چې میو ای، بالا به بیا پټ پټ په ځخانو یا راس کرا کرار به مو وایل چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلې.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول پر رنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه وو، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبان په وخت طالبان حکومت سی وو، په هغه وخت کې د ماډی ورور واده و ته دریاب نه را پرېښول، بدل لا پرېښول خوش کاری اوس چا زړه و غوت بیر پرېښول، چا ته به نر پرېښول اس نو س ټول ته به نر پرېښول، ډیر د خوش کار ډیر ته بیر پرېښول ډیر نر پرېښول.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یو خلو خندا او یو اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې بخینه سوي چلند کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیراويسته وکڅه کې به بلګر تار تار کړی سره پلسچانو کې به وګرځول دا چې مونږ نه کول خوشاله شې سم نه سوي کولای.
دا فرشته په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوي په ودونو کې هم ډولونه واتنه نه وو، خو د سپکو او نیمدر نو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته پکې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی څلويشت کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو مثلا یا طالبان دي یا د مناسبانو کورنۍ دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه اتڼ کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دی، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاد توګه هلته ډولونه ووهي، اتړونه وکړي او موسیقي وغږوي.
دوستان و سم